السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې. خو په لاندې خبري برخه کې به دا ووري چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د قطر له امیر سره خبرې کړې او ویلې دي چې دوی به له دې وروسته د افغانستان په اړه د همکارۍ پر مسایلو هم خبرې کوي. بل راپور دا دی چې د اروپا پارلمان نن د افغانستان د ښځو د وضعیت په اړه دوه ورځنۍ غونډه پیلوي. دا خبرونه د دې ساعت په نورو خبرونو سره همداسې غځو. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي پر افغانستان د ټولو لګول شوو بندیزونو لرې کېدل په دې پورې تړلې چې په دې هیواد کې د طالبانو په مشرۍ حکومت په ځینو برخو کې کوټلي اقدامات وکړي. خاغلی کابلوف دغه څرګندونې پرون دوشنبه د روسیې له تاس خبري اژانس سره په مرکه کې کړې دي. نوموړي ویلي که د طالبانو حکومت د سولې د بین الافغاني پروسې د بشپړولو له توکمیز او سیاسي پلوه د یو متوازن حکومت د جوړولو او د غراز له ترهګرۍ او د مخدره موادو له ګواښ سره د دوامدار مبارزې لپاره کوټلي اقدامات وکړي، نو کېدای شي ټول لګول شوي بندیزونه ترې لرې شي. په تېر اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې نړیوالو پر دې هیواد یو لړ بندیزونه لګولي او د افغانستان بانک د مرکزي بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني په امریکا کې کنګل کړې ده. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د کووېډ 19 ناروغانو د درملنې لپاره د فعالو 14 روغتونونو له ډلې د 15 لپاره یې بهرني مالی ملاتړ ترلاسه کړی دی. د افغانستان بانک 150 میلیونه افغانۍ زاړه بانک نوټونه وسوځول. د دې بانک ویان صابر مومند وایي چې دغه بانک نوټونه د یو پلاوي په حضور کې پرون وسوځول شول. دغه بانک له افغانانو وغوښتل چې د بانک نوټونو په ساتنه کې ډیره پاملرنه وکړي. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کشره لوبډله نن د نړیوال جام سیالیو په نیمه پایلوبه کې د انګلستان له ټیم سره لوبیږي. دا لوبه به د افغانستان په وخت ماښام 5:30 بجې د ویسټ انډیز په انټیګا سټیډیوم کې وشي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ویلي چې افغان لوبډلې د دغې لوبې لپاره ښه چمتووالی نیول. اوریدونکو که غواړی چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولې زموږ وی پانه کې مونډلې شي ازادي رادیو ډاٹ کام آدرس ته وړاندې په خبرونه کې دغه خبرونو پر تفصیل سربیره ځینې نور راپورونه هم لرو. د سر موضوع دا ده چې اروپای پارلمان د افغان ښځو پر ستونزو نن دوه ورځنۍ غونډه پیلوي. د غونډې ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالي او د یو شمیر نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون یو شمیر افغان خزینه فعالان هم وربلل شوي دي. په دې غونډه کې به په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د ښځو پر روان وضعیت خبرې وشي. تفصیل له نوریاس نوري ناور.
اروپایي پارلمان په یوه اعلامیه کې ویلي چې په مختلفو غونډو کې به پر هغو ستونزو خبرې وشي چې ښځې په افغانستان کې ورسره مخامخې دي. د سیشن بې په ورځ به په لوړه سطحه یو کنفرانس کې پر افغان مخکښو ښځو سربیره د اروپایي کمیسیون د ملګرو ملتونو او دغه راز د نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي او پر هغه سخت وضعیت به چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغان ښځې په افغانستان کې ورسره مخامخې دي خبرې وشي او حل لارې ولټول شي. د اعلامیې له مخې د دغه کنفرانس تر څنګ به نن او سبا په مختلفو غونډو کې هم د افغان ښځو پر ستونزو خبرې وشي. نننی کنفرانس کې به د اروپایي پارلمان مشره روبرټا میتسولا، د افغانستان په تیر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشره سیما سمر، د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کمیشنری ځانګړي استازي انجلینا انجولیا او د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد ګډون او ویناوې وکړي. دغه کنفرانس به د ښځو لپاره د افغان وتلې سندرغاړي آریانا سعید په یوې سندرې پای ته ورسیږي. په تیر جمهوری نظام کې د ولسی جرګې غړي فوزیه کوفي چې د اروپایي پارلمان دې غونډې ته وربلل شوې، دا ډول غونډې د دې لپاره چې د افغان ښځو ستونزو ته د نړیوالو ډیر پام واوړي مهمې بولي. نوموړي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
با باور ما یک فرصت خوب است برای بار دیگه
ما په فکر دا یو ښه فرصت دی چې د افغان ښځو مسأله راپورته او هغه د توجه وړ وګرځي، ځکه زما په اند د اوکراین په څیر په نړۍ کې ځینې نورو مسأله ته توجه ډیره سوی. د افغانستان مسأله په تیر بیا د افغان ښځو او د افغانستان د خلکو مسائل یې تر سیوري لاندې راوستي او دا ډول غونډې له دې سره مرسته کولای سي چې دغو مسایلو ته بیرته پام زیات سي.
د اغلی کوفی په خبره د غونډې په جوړېدو سره اروپایي ټولنه غواړي چې افغان ښځو سره خپل پیوستون اعلان کړي. د اروپای پارلمان د اعلامیې له مخې د سېشنبې او چهارشنبې د ورځې په غونډو کې به په مشخص ډول د افغانستان اړوند مسایلو لکه په دې هېواد کې د ښځو د راتلونکي او په دې اړه چې په څه ډول له هېواد بهر د ښځینه فعالانو ملاتړ وشي بحث او خبرې وشي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره اروپایي ټولنه او نور نړیوال تر ډېره د افغان ښځو او نجونو حقونو ته د کار او زده کړې له پلوه ډېر اندېښمن دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان په مسایلو کې تمکیګو د امریکا ولسمشر جو بایدن قطر د ناتو لغړیتوب بهر د دې تړون یو مهم متحد وباله او ویل چې له دې هیواد سره به د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانانو د ملاتړ په برخه کې ګډ کار ته دوام ورکوي. بایدن دغه څرګندونې تیره شپه مخکې تر دې چې نوموړی په سپینې ماڼۍ کې د قطر له امیر تمیم بن حمد ثانی سره وګوري وکړي. بایدن له خبرو مخکې خبریالانو ته وویل چې ډېر موضوعات د خبرو په اجنډا کې دي. بایدن زیاته کړه موږ به په خلیج کې او په ټول منځني ختیځ کې د امنیت په اړه خبرې وکړو ترڅو د انرژي د لیک د خوندیتوب ډاډ ترلاسه کړو او دغه راز د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره او هم د سوداګریزو اړیکو د پیاوړي کېدو په برخو کې به ګډ کار ته دوام ورکړو. د فرانس پریس په وینا تیر کال د کابل له هوایي ډګر څخه د امریکایي ځواکونو لخوا د امریکایانو بهرنیو اتباعو او له خطر سره د مخامخ افغانانو شاوخوا 20,000 کسانو په ایستلو کې قطر مهم رول لوبولی او په لسګونو زره دغه کسان د قطر هوایي ډګر ته لیږدول شوي دي. بل خبر تا دی چې د طالبانو د عام روغتیا وزارت ویلي په افغانستان کې د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره د فعالو شپاړسو روغتونونو له ډلې د 15 لپاره بهرنۍ مالی ملاتړ ترلاسه کړی. دا خبره د عام روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر تیر ماښام ازادي راډیو ته وکړه.
کندهار، هلمند، هرات، ننګرهار او کابل کې د روغتونونو لپاره بهرنۍ مالی ملاتړ ترلاسه کړو. د څلورو ولایتونو روغتونونه د آی او ایم مؤسسه تمویلوي او په کابل کې د افغان جاپان روغتون د تمویل په برخه کې د جی پایګو مؤسسې سره قرارداد شوی دی. نور د کووید 19 ناروغیو د درملنې روغتونونه مالی ملاتړ نه لري او فعالیت یې تر ډېره حده درېدلی دی.
د روغتیا وزارت د ویان په خبره د دغو 15 روغتونونو د ډاکټرانو او نورو روغتیا پالانو تنخواوې به هم دغه موسسې ورکوي. تر دې مخکې په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د درملنې څه باندې 8 روغتونونه فعال وو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
د افغانستان تر 19 کلنو کشره کرکټ لوبډله نن د نړیوال جام په نیمه پایلوبه کې له انګلستان سره مخامخ کیږي. دا لوبه به د افغانستان په وخت ماښام 5:30 بجې د ویسټ انډیز په انټیګا سټیډیوم کې وشي. لږ وړاندې مې ویسټ انډیز کې د دغې لوبډلې سر روزونکی رئیس احمدزی وپوښته او په سر کې مې ترې دا پوښتنه وکړه چې نننۍ لوبې ته افغان لوبډلې څومره چمتووالی نیولی.
دا چې نیمه پیلوبه کې نن له انګلستان هیواد سره د منګل لوبه ده، واقعا چې دغه لوبه لپاره تر دغه ډیره وخت نه د منګل په پلان او په سوچ او د لوګول هم دغه خوښ شو چې په دغه جام جهانی کې موږ خېلو به تاسو سره ګورو. دغه نن د دوی د غرمان پوره کیږي او په شپاره سی ودون کې د افغانستان لوبډل اوس هغه لومړي څلور هیوادونو کې حسابيږي. تیاری خو تر ډیره حده پورې ډېر ښه بهترین تیاری شوی دا چې په دغه تر رسیدل دغه معنا ورکوي چې د موږ لوبډل ډېر خېلو به تر سره کړی دي او دغه خېلو په نتیجه سره اوس موږ د سیم فاینل مرحله ته راغلي.
نن په کومه برخه باندې ډېر حساب کوي تاسو؟ بالینګ باندې او کنا تو په هنه باندې کې چیرته د افغانستان لوبډله ټاس غټي نو ستاسو حساب په کومه برخه باندې وي؟
نو خیر دا خو غدي ورځي ورځي خبرې اکثر په دغه پښتا قتل کیږي او ابو هوا ته قتل کیږي، دغه نورغه تخنیکی مسائل دی او ټولو ته قتل کیږي، مخالف لوبډلې ته قتل کیږي. نو بیا په غپړې کړی او هغه چې کوم دی هغه خوبال ته بیا معلومیږي بسره په ماغه وخت کې چې څه کول پکار دي. خو که عموما وګوري د افغانستان د غسلو بولران چې دی په دغه جام جهانی کې ټول ټیمونو ته سره خوګی جوړ کړی دی. موږ تیز بولرانو هم ډیر ښه بالینګ کړی دی، په خاص توګه باندې هغه بلال سمی که تاسو وګورئ یو خاص نوم لري په دغه جام جهانی کې، او که بیټسمینان هم تاسو وګورئ دغه توپوهن کې نه دوی هم دغه لوبغاړو کې هم دغسې استعداد شته ده چې په د ضرورت وخت کې دوی د ټیم لپاره ښې منډې جوړولی شي. نو داسې خاص کوم زمونږ ټارګټ نشته چې زمونږ په یو شي باندې به فوکس کړو، په هر یو ځای کې چې هر یو لوبغاړی ضرورت وي هغه لوبغاړي هغه مدد دي چې خپل هغه سل په سلو کې دوی څه زده خواري به کوي او انشاءالله چې به دا نننۍ لوبې دوی ښې لوبې ترسره کړي.
بله، او احمد صاحب وروستۍ پوښتنه، په افغانستان کې ډېر خلک هیله مند دي چې دغه لوبه نن وګوري په ژوندۍ بڼه، د نشر لپاره امکانات څومره دي په افغانستان کې؟ به د کومې رسنۍ له لارې نه بل افغان مینوال دغه لوبه وکتلی شي؟
ولاد کرکټ شوقیان او مینوال چې د فکر کوم چې دنیا بهر یو ګډ کې دوی را پیدا کولای شي سره، نور شخصا مات دونو معلومات نشته، خو البته د نړیوالو تلویزیونونو باندې دغه لوبه خودل کیږي.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلنې لوبډالې سر روزونکي رئیس احمد زای و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
مننه چې ازادي رادیو واورئ.
اوس هم یوې بلې مسالې ترازو، د افغانستان بانک 150 میلیونه افغانۍ زاړه بانک نوټونه سوځولې دي. د دغه بانک ویان صابر مومند ازادي رادیو ته وویل چې دغه بانک نوټونه د یو پلاوي په حضور کې پرون وسوځول شول.
150 میلیونه هغه بانک نوټونه چې په بازار کې له چلخ څخه غورځیدلی وو د موظف پلاوی په حضور کې وسوځول. په دغه بانک نوټونو کې لسګون او شلګون لوټونه شامل وو.
ښاغلی مومن له خلکو وغوښتل چې د افغاني بانک نوټونو په ساتنه کې ډیره پاملرنه وکړي. د افغانستان بانک د تیر کال په هود کې مخکې له دې چې طالبان بیا واکته ورسیږي د 100 میلیارد افغانیو نویو بانک نوټونو د چاپولو خبر ورکړی وو. له دې اقداماتو سره سره لا هم د افغانستان په بازارونو کې پیسې تر ډیره زړې ښکته پورته کیږي، په ځانګړې توګه واړه بانک نوټونه لکه لسګون، شلګون او حتی 500.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
اوریدونکو د سیمې مسالو ته لګ ورستنی ګو، د پاکستان خیبر پختونخوا ایالت پرون دوشنبه د نامنۍ دی وی بلې پیښه شاهد وو. دوه پولیس افسران د ناپیژند وسلوالو په بریټ کې وژل شول. دا پیښه یو ورځ وروسته تر دې کیږي چې په پیښور کې د وی کلیسا یو پادری په دزو وژل شو او یو بل ټپي شو. تفصیل له صالح محمد صالح ناور.
د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په هنګو ولسوالۍ کې پرون دوشنبه دوه پولیس افسران ناپیژاند وسلوالو په ډزو ووژل. پولیسو ویلي چې دا پیښه د هنګو په دوآبا سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې پر موټر سایکل سپرو وسلوالو پر دغو پولیس افسرانو ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د پولیسو یو ویان محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل چې وژل شویو پولیسو په سیمه کې د ټرافیک د کنټرول چارې سنبالولې. تر اوسه هیڅ سیوی ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی اخیستی. دا پیښه یو ورځ وروسته له هغې پیښېږي چې وسلوالو په پیښور کې د کلیسا یو پادری په ډزو ووژه او یو بل کس یې ټپي کړ. د دغه پیښې مسؤلیت هم تر اوسه چا یو کومې ډلې نه دی اخیستی، خو پاکستانی چارواکي د ډیرو دا ډول حملو تر شا د تحریک طالبان پاکستان یا چی ټی پی ډلې لاس بولي. د هغه ډلې چې ورسره یو جوړجړی ته د رسیدو لپاره د پاکستان د حکومت وروستۍ هڅې ناکامه شوې دي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي لیندا توماس گرینفیلد وایي روسیا نیت لري چې په بیلاروس کې د خپل سرتیرو شمیر د فبروري د میاشتې تر نیمایي پورې ډېر زرو ته ورسوي. د اوکران پر سر د روسیا او لویدیز ترمنځ د راپورته شوی کړکېچ د هواري د هڅو په ترڅ کې ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن له خپل روسي سیار ساري سره د بریتانیا له صدر اعظم او یو شمېر نورو چارواکو سره خبرې وکړي. تفصیل له نوریاس نوریا.
توماس گرینفیلد چې پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو تاود بحث کې څرګندونې کولې، دا د اوکراین په وړاندې د روسیې د ګواښي یوه برخه وبلله او زیاته کړه چې که روسیه پر خپل ګاونډ برید وکړي نو د امریکا د متحدو ایالتونو او متحدانو له چټک او پریکنده غبرګون سره به مخامخ شي. نوموړي د امنیت له شورا وغوښتل چې د اوکراین په اړه د نه یوازې د روسیې د ویناو بلکې د دې هیواد اقدامات هم وارزوي. هغې د اوکراین پر پوله د روسي ځواکونو ځای پر ځای کېده په اروپا کې په څو لسیزو کې د ځواکونو تر ټولو پراخ ځای پر ځای کېدل وبلل. د راپورونو له مخې